مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې دي. نن د ګل ورځ د 2019 کال د جنوري 20 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 2019 پروګرامونه، جمهوریت غږونه او د سولې په لور حملو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو.
سرټکی امریکای سینیټر او د ریپبلیکن ګوند غړی لینسی ګراهام ویلی پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د اساسو ترمنځ د مذاکراتو لړ کې مثبت رول ترسره کړی. افغان چارواکي وايي په میدان وردګو کې په فوجي اډې طالبانو برید کړی. نن د اسرائیل فوج له هغه څو ساعتونو وروسته په شام کې د ایران په فوجي اهدافو د بریدونو پخلای کړی چې د اسرائیل ځواکونو له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکای سینیټر او ریپبلیکن ګوند غړي لینسی ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو لړ کې مثبت رول ترسره کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویل هغه به امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خواست وکړي چې د پاکستان او امریکا اړیکو ښه کولو او د افغانستان سولې او ثبات په موخه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. بل خوا د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی ویلي وزیر اعظم عمران خان او لینسی ګراهام پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي توګه سرمایه‌کاری او تجارت په زیاتولو سره سلاسو. په دې موقع عمران خان د خپل حکومت پر هغو ژمنو ټینګار وکړ چې امریکا او سیمه ییزو شراکتدارو سره په شریکه د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره کار کوي. بل خو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د فوج مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف پوټل د سیمې پرامنیت او د افغانستان سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان فوج عامالي کو څنګه ایس پی آر نن په خبره پاڼه لیکلي چې پرون په راولپنډي کې په فوجي دفتر کې د پاکستاني او امریکایي فوجانو ملاقات وکړ. په دې موقع د فوج مشر جنرال باجوا پر دې خبره زور واچوه چې د افغانستان سوله د سیمې امنیت لپاره مهمه ده. هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅې کې د پاکستان له لوري داسې اقداماتو یادونه کړې چې د په خبره کولای شي مضبوطې نتیجې ولري. خلیزاد پر ماښام په خپله ټویټر پاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د سولې هڅې پر سمه لور روان دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او د دې سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد هرکلی او لیدو ستاینه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته د دوه ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل پاڼه لیکلي وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په بلنه هلته ورځي او سره به په دوه اړخیزو ګټو او برامدادو خبرې کوي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود ویلي د عدالت هغه پریکړه ستایي چې د پولیسو پخوانی افسر راونور له هیواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړی. نوموړي پرون په ټانک پریس کلب کې خبر اعلان ټول په پاکستان کې ګڼ ځوانان د نقیب مسعود په څیر بې ګناه وژل شوي دي.
اگر روانور چې کیم دای درخواست کړای و چې زپه یو کوټ چې مو زمناته شوی دی مو ته غارو کو اجازه چې د پسل نام او بوسی عمره هو کده قابلیت سره ملوس اغا جزا ډیر لوی مهرباني وکړه نه کې بولا غند ځون په دبون د یشای دی ډیر کسان نور مړ دی دای و ساوب غټي عمره ته چې دا عمره ته نه چې دا اگر پیوري چې غاده ته ولا ټوله کړی.
بلخوا پرون د کراچی په سراب ګوټ کې د نقیب مسعود د لومړی تلین منځلو په لړ کې ویجل سي د ونه پرمال د پښتون ورورنی غورنګ تحریک ماشومانو او شبو بخشي ځینو مشرانو تور پورې کړ چې نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راونور له سزا څخه د بچ کېدو هڅې روانې دي. تیر کال د جنوري په 14 د پولیسو افسر راونور ول چې نقیب مسعود له تحریک طالبان سره د تړاو درلودو په تور په کراچی کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی. خو وروسته حکومتي پلټنیزې کمیټې نقیب مسعود بې ګناه او راونور یې دغه په وژنه تورن وباله. راونور د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس لرلو انکار کوي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار علي خان تور پورې کړي چې ځینې قوتونه صوبو ته در اتلسم آئینی ترمیم بدلون لاندې د ورکسو مالی اختیارات کومولو هڅه کوي، خو د په خبره دا کار پوره کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي پرون په پېښور کې غونډې ته ویل د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون د ملت پالو ګوندونو په ګټه دی ځکه چې په دې کې وړو ثبوتو په خپلو وسایلو اختیارات ورکړل شوي دي. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت ډاډ ورکړی چې اتلسم آئینی ترمیم به نه بدلوي. په پاکستان کې نن د پولیو وایرس ست کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت وین رانا صفدر نن ویلي چې ټاکل شوی تر 50 کلونو کمو 3.9 لک ماشومانو ته به واکسین ورکول کېږي. د دې لپاره 2,60,000 روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي. د پاکستان حکومت هوډ لري چې هیواد 6 کال د پولیو له وایرسه پاک کړي. نایجیریا، پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شته. په 2013 کال کې په پاکستان کې لږ شمېر ماشومان ګزارن وهلي وو چې همدغه شمېر په 2014 کال کې تر 300 زیات وو. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ کې پروپوزي اډې طالبانو برید کړی. طالبانو د نننن برید سیموري منلې. دا د روغتیا محکمې یو افغان چارواکي اسوسییټډ پرس ته ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. یو ځای چارواکي بیا مشال اډې ته ویلي د مرګ جوبلی شمېره تر 30 زیاته ده. د وردګو والی ویاند عبدالرحمن منګل مشال اډې ته ویلي چې لزان پوری تړلو بارودي موادو ته 14 کور کول وړاندې د درې بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. نن د اسرائیل فوج له هغه 2 ساعته وروسته په شام کې د ایران پر فوجي آدابو د بریدونو تصدیق کړی چې د اسرائیلي ځواکونو له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل. دا بیان له هغه لږ شېبې وروسته مخته راغلی چې د اسرائیل د هوایي بریدونو وروسته د هغه هیواد دفاعي میزایل پروګرام د ګولان غرونو د پاسه راتلونکي میزایل ناکامه کړ. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویلي د شام ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې د اسرائیل ځواکونه یا خاوره ته به زیان نه رسوي. نن لال قاعده سره اړه لرونکي وسله والی ډلې نصرت الاسلام د مالی په شمال کې د هغه پرونی بریزی ماری منلې ده چې پکې له چاد څخه تعلق لرونکي او د ملګرو ملتونو لس واکونه وژل شوي او لس تر لږه 25 زخمیان شوي دي. د وسله والی ډلې ویلي د جنوري په 6مه په اګویل هاک شارګوټ کې له اسرائیل سره د برید د چاد ولسمشر ادریس دیبي د سفارتي اړیکو لرلو پر ردي عمل کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي ځواکونه د برید په جواب کې ډېر ژر ردي عمل کړی او ګڼ برید کوونکي وشلی دی. خبرونه پای ته رسیدل. لا اوسم د بوسم او کرنسی حال له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ پیسې اخستل کیږي او 1.9 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.98 روپۍ 80 پیسې او 1.9 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.55 روپۍ 50 پیسې او 1.85 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.80 روپۍ 80 پیسې او 2.95 روپۍ. یو سعودي ریال 6.50 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ. یو افغانۍ 1.04 روپۍ 80 پیسې او 1.06 روپۍ 80 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زلیر ساتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکایي سېنیټر لنزي ګراهام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان مسله سیاسي حل ته ضرورت لري. د وزیرستان د نقیب مسعود اپلار وایي راو انوار ته د سزا ورکول پورې به خپل هڅې جاري ساتي.
نکه بولا غوند زون په دبون د یشای دی ډیر کا سانې نور مړ دی. دا یو ساوب غټي عمره تا چی دا عمره تا نه چی دا اغری پیوري چا غادت اوله ټوله کړی.
نن په بلوچستان کې دری ورځې د پولیو زد کمپاین اپیل شوه.
زما دا پیغام دی چې پښتانه سیمه او پښتانه معاشره په دې کې برپور بڑ چړ کر ایسا واخی او د خپلو کشنیانو ته او دغه پولیو پلاو کې
او د سولې په لور خبرونه کې د افغان سولې عمل کې د خزو پر رول خبرې اوري.
بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون شوی چې تر اوسه په پارلمان د خاص رسمي باندې هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځ خلک شته چې
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د امریکا په سېنات کې د عدلیه د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال لنډسي ګراهام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان مسله سیاسي حل ته اړتیا لري او په کار د شپې لړکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ ملاقات وشي. سېنټر ګراهام پرون د عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم جدا جدا ملاقاتونه کړي او ورسره د افغانستان د سولې پر بهیر، سیمایز امنیت او په نورو مهمو چارو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د امریکا په سینیټ کې د عدلیه د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال سینیټر لینډزی ګراهم پرون د اتوار په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره لیدلو وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې د امن د بحالۍ وخت راغلی دی او د یاد ملک اولس د بهترۍ لپاره به ډیر څه کول وي. د نوموړي وینا وه طالبانو لخوا د طاقت په زور د افغانستان کنټرول ترلاسه کول د هیچا په ګټه نه دي او نه غواړو چې افغانستان یو وار بیا د سخت دریځو لاس ته ورشي. طالبانو سره د مذاکراتو په حق له د نوموړي وینا وه پاکستان دې لړکی او مثبت کردار لوبولې او طالبانو سره د مفاهمت وروسته به هم د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې ساتو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وای سینیټر لینډزی ګراهم سره بنګالا کې د ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاکستان هغه هوډ تکرار کړو چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي، ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی. تر دې مخکې نوموړي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل او ورسره یې دواړه خیزه اړیکو او د سیمې حالاتو پرته د افغانستان په چارو خبرې وکړې. خبریال او سیمایزو چارو کارپوه حسن خان وای د امریکا د سیاسي او فوزي مشرانو پاکستان ته سفرونه معلوميږي چې دوی واړي چې اسلام آباد په طالبانو د اسرو رسوخ په کارولو سره نه صرف دوباره مذاکرات شروع کړي بلکې د خبرو اترو خې نتیجې هم راووزي. یادونه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د جنوري په 18مه اسلام آباد تتللی وو او په دغه سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی وو او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې صفې 2011 15,000 3,500 1,380 کلو هرڅه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کوئلې په کان کې د ګیس له امله چاودنه شوې ده او په نتیجه کې تر اوسه درې کارکوونکي وژل شوي دي او د لسو نه زیات مرسته کوونکي ژوبل شوي دي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
د کوټ څخه یو نیم سل کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته په دوکي ولسوالۍ کې تیر شپه د کوېلې په یو کان کې هغه مال چاودنه وسوه، کله چې 1100 فوټ لاندې کارکونکو د کوېلې پر ایستلو بوخت وو. دلته په راغلو اطلاعاتو کې ول سوي دي چې د چاودنې پر وخت په کان کې څلور کارکونکو موجود وو. د چا در ایستلو لپاره د نن سهار څخه د مرستو کار پیل شوی دی. د دوکي د پولیسو د ایس ایچ او ابرار حسین په وینا چې تر دم ګړی پورې په پیښه کې لاندې سوي څلور کارکونکو یوازې د یو کس مړی راستل شوی دی. دغه ډول د زهرجن ګیس له امله د مرستو په کار بوخت دوه نور کارکوونکو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او څوارلس کارکوونکي د مرستو په کار کې بېوش شوي دي چې سمدلاسه د علاج لپاره وځایي روغتون ته رسول شوي دي. پر پیښه باندې د کوېلې د مزدورانو له لوري خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویلي دي چې د 1100 د تیرېدو وروسته هم د حکومت له لوري مرسته کوونکي د پیښ وځای ته نه دي رسېدلي. په دې اړه د پاکستان لیبر ماین ورکرز د اتحادیې د دوکۍ مشر شیر محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د کوېلې د کارکوونکو د حفاظت لپاره په سیمه کې هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته. شوی
پدغه کې درې کسان مړ دي او یو را ختلې دي د نور خلک سلې خوا کوم خلک ورځي هغه خلک به وسکل دي هلته اکسیجن نستا هوا نستا کم گیس پټاو سوې دي هغه د بوی څخه یو گزارام نه کړی د ماین پټټ والا یو سړی هم نستا نه انسپکټر ستا نه بل څوک ستا نه سہولت ستا مشتا موږ خلک ګرد غنم نه پالې جان کې مري د غنم نه به ختم کړي یو سہولت متدا ماین پټټ لا فاز خموش نه دي راکل سوې
بل خواته ځای خلک او سردي اسکر په لوی کچه د مرستو کار روان ساتلې دي هلته اسټنټ کمشنر دوکې میران بلوچ هم د حکومت له لوري د مرستو په کار کې پر سستی ښکار کولو باندې خواشنۍ څرګنده کړې ده په دې اړه چې مکله په سیمه کې د کوئلې د قانون د څارنې د ادارې د انسپکټر مقصود سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د مرستو کار روان دی او د دې مقصد لپاره د کوټ څخه امدادي کارکوونکي د دوکې په لور را روان شوي دي خو تر دم ګړی پورې نه دي رسېدلي مرستې لپاره حکومتي خلک روان شوي دي خو دوی نشي ویلی چې تر څه وخته پورې به دغه مړي راوایستل سي ځکه چې اوس هم په کان کې ګیس موجود دی تر دمګړۍ پورې په راغلي اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې په پیښه کې د وزل سوو او بېوشو سوو زیاتره کارکوونکو تړاو د افغانستان د بېلابېلو برخو سره دی
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او ریدونکو په داسې حال کې چې په ملک کې د ننه او بهر د نکی مسعود لومړنی تلین المانځلو غونډې روانې دي د نوموړي پلار محمد خان مسعود وایي چې کله هم د زوی د قتل د مقدمې د اورېدنې نه واپس کور ته لاړ شي نو د نکی میرمن او بشی ترې پوښتنه کوي چې د هغه قاتل ته سزا وشوه که نه خو له ده سره څه ځواب نه وي محمد خان مسعود زموږ د خبریال سلام مسعود سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
محمد خان مسعود چکم په کراچۍ شه د پولیس په جلی مقابله کښې وژلې ځوان نقیب الله مسعود پلار دی د اتوار په ورځ سویلي وزیرستان مسعود پریس کلب ټانګ کښې مطبوعاتي غونډې ته وینا وکړله محمد خان وویل
نقیب الله د موزیای دی دا چې کله شهید شو په دا باندې ټول عوام د مو سره ودرېد د پاکستان د څلورو صوبې نر ښځې دا ټول د نقیب الله سره ودرېدل زه په دا مطمئن شوم چې نقیب الله د کوم بچای دی انشاءالله دا د کوم بچای وي وځي ته سیخېږي خو یو نقیب الله مو توسه در کړه د توسه بچای دی په دښې باندې نه چې نقیب الله زه دفن کولی نه شه دا دفن کولی شه یو میټای خوبرې دي په وګړو یا دغه پوره در کوم چې په پښتونخوا کښې پنځه نیم کروړه نقیب الله د خپله ماندې نه ګایسته ووځي وګا ورنه وځي چې ا نقیب الله د په دغ باندې بد شي په دا نه اخر خبره نه شته نقیب الله هسې هم شهید دی دا مو یو کور ته بیا نه رونه وځي نه دموږ د کور نه ووځي
محمد خان وایي چې د پاکستان ستر عدالت د نقیب الله قاتل راو انوار ته د وطن د ورچنې د وتلو اجازت ور نه کړه زه په دا ډېر خوشحال یم
هغه رو انور چې کیم دی درخواست کړی وم چې زه په یوه کوټ کښې مزامناته شوی دی مو ته چې غار وکړو اجازه چې د پسل نه مې وبوسي عمره هم وکړه د قبیلې سره ملاو شي په هر ملک شي د خپلو بچونو سره ملاو شي په دوبی شي هغه جج ډېره لویه مهرباني وکړله موږ سره چې هغه جنکۍ یې قاتلې زه یې قاتلم پانه بعد یې د درخواست وکیل ته د ده وولته وویل چې تو څه پې خفا کېږي که پې خفا کېږي نه نقیب الله غوندې ځوون په ده باندې یشی دی ډېر کسان یې نور مړه دي دا یو ثوب ګټي عمره ته چې دا عمره ته نه چې دا هغه ریپې وري چې هغه دته اوله ټوله کړې دي ا دغه نه روي سور کنر په دا باندې ویل بیا سپیرا مطمئن شوي چې نقیب الله جیتی
دی دا هم وایي چې زه مطمئن خوشحال یم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د ملک ټول لوړ رتبه چارواکیو نقیب د کوم بچای منلی دی ځکه زه هیله لرم چې ما ته به خامخا انصاف میلاویږي
په دا مطمئن یا مو ته چیف جسټس ویلی دي چې کوم بچای دی آرمی سټاف ویلی دي چې کوم بچای دی وزیر اعظم د یو وخت ویلی دي چې دا د کوم بچای دی عمران خان په تقریر شې ویلی دي چې دا د میش د کوم بچای دی دغه میش خامخا وولی غا نه وزیر اعظم نن خو شکر دی دی وزیر اعظم د ملک ته د انصاف تاریخ د ده نوم دی مو ته د انصاف میلاویږي
دا هم د نقیب د پلار نه وار وای
چې کله کوټ ته لوړ شم بیا په کوټ نه زه واپس رګوټ شم بیا مو سره خو هېڅ ځوب وي نه ځکه چې نتیجه نه وي وتلې. بیا په کور ته چې راسېږه بیا د کور ش باداشه زه ډېر سا خپا شه چې د ناکي وړې وړې لېڼه دي بچونې دي هر ته یې چې بېش په پلور څه وسول ته خو کور ته تللی وي. قاتل ته څه سازو ورکړه زه ورته وایم چې ابې صاحبر مو ته خو لیا نتیجه را وتلې نو خو امید مې شته.
دوی دا هم زیاته کړه چې د ناکي تلین په ملک دننه او په ملک د ورچانه شرطه ها چا هم ولمانځه دا غوی د ټولو زه مشکور دغه ټول کسون زه د ځان ملګری بولا. محمد خان د قطبی وزیرستان خیسور سیمې ماشوم آیت خان د کورنۍ د پوځي سرتیرو له طرفه د بې پردګۍ غندنه او تحقیقاتو په دارنګ غوښتنه وکړه. د نکی پلار د مشال ریډیو په پښتنه ځواب راکا چې زه د نکیب کوروالا او بچون با هغه وخت خوشحال مطمئن وو چې د نکیب قاتل راو انوار د پنسۍ په پړی تربت د پنسۍ کوهي ته ور وزنګول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان میرعلي خیسور سیمه کې د یوې جرګې په ترڅ کې حکومت ته یوه اونۍ مهلت ورکړې چې د خیسور د حیات خان ماشوم پلار او ورور خوشي کړي، د پیښې پلټنې وکړي او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. یاد غورځنګ وایي که داسې ونه شول نو دوی به لوی لاریون پیلوي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یوې ویډیو تر مخه د خیسور دغه کور ته امنیتي ځواکونه بغیر له اجازې ورغلي دي، خو امنیتي ځواکونو او ځای انتظامي هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تېره ورځ میرعلي خیسور جرګه کې انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړې چې د خیسور سیمې یوې کورنۍ د پیښې پلاټنې وکړي او د کورنۍ دوه اوچت کړل شوي یا له درکه کړل شوي کسان خوشي کړي. غورځنګ مشرانو تېره ورځ لبنو نه تر وزیرستانه لاریون او خیسور سیمه کې جرګه رابللې وه چې د جلسې بڼه یې واخیسته. دغه جلسه ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل د پښتنو په یوه سیمه کې هم چاته بغیر د اجازه ته کور ته د ننوتو اجازه نشته. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ تیر ماښام د خیسور جرګې وروسته مشال ته وویل چې سیمه کې له خلکو سره ولیدل او په پیښه یې ځان پوه کړ. د ده په وینا انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړې چې امنیتي سرتیری دې د خیسور کورنۍ ماشوم حیات پلار او ورور خوشی کړي، د پیښې پلاټنې دې وکړي. که داسې ونه شول نو لوی لاریون او احتجاج پیلوي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو د خیسور سیمې یوې کورنۍ ماشوم حیات ویډیو خپره شوه چې وایي امنیتي سرتیرو یې پلار او ورور وړلي او اوس یې د تفتیش په نامه د کور ستر ماتیږي. د هغې وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ پرون وزیرستان ته لاریون وکړ او خیسور کې جرګه او جلسه وکړه. بل طرف په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې ویډیو د یادې کورنۍ نږدې زنانو روغړیو ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي داسې چلن نه دی شوی او نه هم چاته ورسره د داسې چلن اجازه ورکوي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کروالی تصدیق نشي کولی او انتظامی او فوز هم په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د ساحیوال د پیښې پر ضد د پنجاب وکیلانو د احتجاج او کاربندیز اعلان کړی. وای په دې ملک کې له قانونه پرته وژنې کیږي، باید چې دا سلسله به دربل شي او ولسته تحفظ ورکړی شي. په دغه موقع د دوی غوښتنه وه چې د ساحیوال کې څلورو کسانو د وژنې پلټنه دې په سم ډول وکړی شي، ګرې دوی به خپل احتجاج تر نامعلومه مودې پورې وغځوي. د جنوري په 19مه د پنجاب پولیسو وویل چې د ترهګرۍ ضد څانګې کارکوونکو په ساحیوال کې په یوه نښته کې څلور مشکوک وسله وال وژلي، چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل وو چې وروستو عام خلک وختل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په لاهور کې د وکیلانو د تنظیم لاهور بار یو غړی چودري لطیف سره وویل چې دوی نن په احتجاج دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د ساحیوال د پیښې په سم ډول پلټنه وکړي، او په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا چې کوم اف آی آر درج شوی په هغې کې نامعلومه کسان لیکدي، باید چې په دغه کې د قاتلانو نمونه هم درج کړي. نوموړي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دی وی تر اوسه چې کوم صورتحال دی او زموږ د هړتال وجه دي چې په هغې کې تر ټولو لویه وجه د پنجاب د امنیت صورتحال دی چې پکې بې ګناه خلک د امنیتي قواو لخوا په بازارونو او کوڅو کې په بې دردۍ سره وژل کیږي، نو دا زموږ مسله ده. مشال ریډیو چې په پیښور کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د قانوني چارو تجزیه کار شهابالدین خټک نه وپوښتل چې څه وجه ده دا رنګ پیښې بیا بیا رامنځته کیږي، نو د نوموړي وینا وه ذکر دا د روانې میاشتې په 19مه د پنجاب په ساحیوال کې د سی ټی ډی یا د ترهګرۍ پر ضد د څانګې غړیو او پولیسو څلور کسان په ډزو ووژل چې پکې ښځه او خاون او د دوی لور او یو ډرایور زیشان شامل وو، او د سی ټی ډی چارواکو تور پورې کړی چې دوی ترهګر دي. خو د رسنیو په وینا چې وروستو معلومه شوه چې دا عام وګړي وو چې د خپلوانو کره واده لر روان وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو.
اوریدونکو په پاکستان کې نن د جنوري د 28مې نه د پولیو وایرس درې ورځنی کمپاین شروع شوی چې پکې به په ټول ملک کې د 500 کالو پورې تقریبا 40 کروڑ ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن رنز مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. بلخوا د صحت مرکزی وزیر عامر محمود کیانی نن په ټویټر پیغام کې د خلکو غوښتنه کړې ده چې د پولیو کارکونکو سره د مرسته وکړي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات شپږ په قبایلي ضلع کې، درې په بلوچستان، دوه په خیبر پختونخوا او یو په سندھ کې رپورٹ شوی وو. تفصیل د احمد الله نور.
په وزیر اعظم دفتر کې د پولیو څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر نن د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل د 2.5 لک زیات صحت محافظین به د اسلام آباد په شمول د ملک په 4 صوبو، پاکستان د واک لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې قریبا 4 کروڑ ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي ورکوي. په پاکستان کې خوش قسمتۍ سره 95% نه زیات پلاران داسې دي چې خپلو بچو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي ورکوي، او هغه میندې پلاران چې مخالفت یې کوي نو وخت پر وخت ورسره زمونږ ټیمونه ملاویږي او د قایله کولو کوشش یې کوي. زه ټولو میندو پلارانو ته دا خواست کوم چې کله د صحت محافظین یې کور ته ورشي نو ماشومانو ته دې ضرور څاڅکي ورکوي. زمونږ دا کوشش دی چې راتلونکي 3 کالو کې د پاکستان نه د رنز په مکمله توګه خاتمه وکړو، او په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو په شمېره کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. د روانې میاشتې په پیل کې په پاکستان کې د پلان او پرمختګ مرکزی وزیر خسرو بختیار په مشرۍ د پولیو رنز له منځه وړلو په اړه یوه غونډه کې ویل شوي وو چې پاکستان کې د ګوزن مخنیوي پروګرام به درې کاله نور غځول کیږي تر څو چې له دې هېواده په بشپړه توګه د ګوزن رنس ختم نشي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د 2018 کال تر پایه به له دې هېواده د ګوزن رنس ختمول کیږي، خو تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې تر ټولو زیات شپږ په قبایلي ضلعو، درې په بلوچستان، دوه په خیبر پختونخوا او یو په سند صوبه کې مخې ته راغلی وو. مشال ریډیو چې کله د طبي چارو کارپوه ډاکټر نوران افریدی نه تپوس وکړو چې د پاکستان نه پولیو رنس نه ختمېدو اصل وجه څه ده، نو د نوموړي وینا وه:
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق دی، پای کې د ماشومانو د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډېر کم چانسز کې دي چې د دې طریقې کار داري چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آیس بیک کې سره جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپلم داسې وکتل چې هغوی یو ویکسین پروسس دي او په لاس کې نیولې وي او په پوره کلي کې ګرځېږي، نو زما په خیال چې پای کې د غبن فیکټر دومره انوالو نه دی.
د یادونې ده چې اوس مهال د ګوزن رنز د پاکستان او افغانستان پرته له ټولې نړۍ اورک شوی دی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوی دی. لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناو.
امریکای سینیټر او د ریپبلیکن ګوند غړي لنډسی ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استازو ترمنځ مذاکراتو لړ کې مثبت رول لوبولې. د نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته دا خبره کړې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د فوج مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل د سیمې پر امنیت او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پرون خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانه خچو کې د پاکستان له لوري د داسې اقداماتو یادونه کړې چې د په خبره کولای شي ښې نتیجې ولري. خلیزاد پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه په دې اړه خبرې کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته په دوه ورځني سفر ځي. د پاکستان سرکار ریډیو په ویب پاڼه لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تیمم بن حماد السانی په بلنه هلته ورځي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود ویلي د عدالت هغه پرېکړه ستایي چې د پولیسو پخواني افسر راونور له هیواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړی. نوموړي پرون په ټانک پریس کلب کې خبري اعلان ټول پاکستان کې ګڼ ځوانان د نقیب مسعود په څیر ګناه وژل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تور پورې کړي چې ځینې کوتونه ثبوت تر 13 آئینی ترمیم بدلون لاندې د وکړل شو مالي اختیاراتو کمولو هڅې کوي، خو دوی به دا کار پوره کېدو ته پرېنږدي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په پاکستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت وایند رانا صفدر ویلي چې ټاکل شوی ده چې تر 5 کلونو کمو 9.5 میلیونه ماشومانو ته به واکسین ورکړي. افغان چارواکو په میدان وردګو کې په پوځي اډه طالبانو برید کړی. طالبانو د دې زموري منلې ده. نن د اسرائیل فوج له هغه څو ساعت وروسته په شام کې د ایران په پوځي اډه په بریدونو پخلی کړی چې اسرائیل ځواکونه له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غګونو ته. د دې خبرونې جوړونکي زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری غګونو پروګرام کې موږ زه عبدالحی کاکړ هرکلی وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی دیواد. په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلال لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قانون حکم لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه شوي او نور کړاوونه لیدلی دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهوري شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازه لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمولو لپاره پولیسو ته حکم کړی، نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ورته ویلي چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
چونکہ مشہور ہونے کے بہت سے نقصانات اور فائدے بھی ہوتے ہیں تو
د مشہور کے دو گٹے او تاوانی نہ دواڑ بھی ما چکل یو شپا پ جیل کی تیرا کڑا نو د پولیس مشر راغلو اور اثر کی ناستو چ ما معاف کڑا بس سوکڑو مجبور ایو خلق ما پی جنی او عزت میں کبھی کل چ داسی او حالت جوڑ شی نو راشی اور اتا وای چ دزان خیال او ساتے کل چ د وکیلانو تحریک و نو چ با پ جلوس کی شامل او او کل چ با پولیسو پر مظاہرہ چیانو او بو شیندلی یا بے انسو گیس استعمال ولو نیو افسر با مال راغلو او پغو کی بیرات اویل چتا سو یو طرف تشی اسنه چی زخمی شه
اپ کو چوٹ لگ جائے گی ابھی در ہو جائے بس اب شروع ہونے لگا ہے کا
کشور نایت دا عزت او شہرت تیوازی دا شاعری او لکوالی لوجی نه دی تر لاس سوی بلکی زیات عزت ی زکه کیږي چې هغه د شجو د حکومت د امریت پر ضد مبارزي او د ټولنې د ځپلسو طبقو د حکومت او انصاف لپاره د عملی جدوجہد لکبل تر لاسه کړی دی خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا شوی و
مسلم لیگ جلوس نرائستل زما مور با برکا واچول او د خصو په جلوس کې باور ګډه شو او پلار با می د سړو په جلوس کې شامل شو ما بخپل مور تر ګوتو نیولی واو په جلوس کې باروانه وم خو چې کله هندستان تقسیم او پاکستان جوړ شو نو زما پلار په خوشاله کې میټایانی وېشلې او هم لدی وجه هغه جیل تا واچول شو هغه زندان ته ولاړو او مونږ په کور پاتې شو هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک براشي خزی به اوچت کړي
کله چې په 1928 کال کې هندستان تقسیمېدلې هغه وخت کشور ناهید اوه کلنه وه په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر سو خو کشور ناهید او کورنۍ له نوی ډیلی سره نږدې په خپل کلی بلند شار کې پاتې سوا خو بیا په 1939 کې لاهور ته کډه سوا او هم د دې ځای سوا په 1955 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برتانیې اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه هم دا پېښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویش کړه
زپا کالج کې عمر چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما په ریډیو واورېده هم هغه ورځ زما د سیاست په لور روان شو او خپل لومړی نظم مې ولیکه وروسته نورې پیښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ دارنګ ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیدارېدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو د لیکلو شوق مې پیدا شو
اور ان کے اوپر سوچنے اور لکھنے کی میرے اندر ایک تمانیت حاصل ہوتی گئی
لدی ورستا د کشور ناهید د احتجاجونو سلسله پایل سوا خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاء الحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملی کړ چې لمخې د زنا کولو او لواده بغیر د جنسی تعلق ساتلو پر ضد سخت سزاګانی وټاکلې د مدني ټولنو سازمانونو په تیر بیا شوزو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی په 1981 کال کې 15 په لاهور کې سړک ته راوتی او احتجاج ریکارډ کړ کشور ناهید هم په دې کې شامل و خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو شوزو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ور باندې تشدد وکړ
1983 اتیایم کال کې د شهادت د قانون پر ضد موږ د لاور په مال روډ 500 خصي د احتجاج په توګه راوتلو مال ځان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوسته وو پاغه ورځ دغه سخت تباوا او د نظمی ویلي وو چې موږ اوس به یارو مددگار نه یو د تیر پسیر بے لاسا او بے وسنیو خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوته کو سخت سخت وه پولیسو پر خصو تشدد وکړو چې په نتیجه کې نیمایي خصي جیل ته یوړل شوی او نیمایي اسپیټال ته په دابل ورس اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې موږ د دې خلاف احتجاج کوو، تاسو په دې اړه یو نظم ولیکه. بیا مې هغه نظم ولیکه چې د پاکستانی ښځو قومي ترانه ګرځېدلې ده. مونږ ګناګاری خزی د ملایانو لزوره نه یریګو نه خرسیګو نه ټیټیګو نه منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں.
کشور ناہید کا یو خاطہ پر سڑکونو احتجاج کوئی نوبل خاطہ د مختلف نویت پر نور مقدموں کی عدالت ته حاضرې دله. هغې د فرانس د یوې مشهوري ښځینه لیکوالي سیون دی بووا وتلی ناول دی سیکنډ سیکس یعنی دوم جنس وژباړلی خو چارواکو باندې بندیز ولګولی.
سیون دی بووا کی کتاب سیکنډ سیکس کا اردو ترجمه کیا تھا.
ما د سیمون دی بووا د کتاب دی سیکنډ سیکس اردو ترجمه کړی و. پدری میاشتو کې 15,000 کتابونه خرڅ شول. د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندی ولګول او په مادری مقدمه جوړ شوې. ما خپل ضمانت وکړ پر ما مقدمه چلیدله، خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بټالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنډ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي، بلکې دا د سوشیالوجي برخه ده. دارنگ زما پر سید مقدمہ ختم شو.
انہوں نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا، یہ سوشیولوجی میں آتا ہے، اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا.
کشور نائی دا حکومتی اقداماتو پر ضد احتجاج او لا حکومتی مقدمو سرا پدا سیال کی مخامخوا چی پخپل هم دا حکومت حصہ یعنی دا اطلاعاتو پا وزارت کیا نوکری کولا. چارواکو اغا پا عدالت کی حاضر ولا او بیایا لکارا گوش اکلا.
دیکھیے مجھ سے تو کئی مقدمے بنے، میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں،
پر ماں ڈیرے مقدمے جوڑ شوے، ماں حکومتی نوکری لرلا. ما په 1998 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو. زه له اولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم. په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو زه به شاته ودرېدم، پر نظمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه. یو وخت محمود اعظم زموږ د اطلاعاتو وزیر شو او غزل له نوکرۍ لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې موږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناهیده بغیر چلو.
انفارمیشن کی تو انہوں نے مجھے اس نوٹ کے ساتھ گھر بٹھا دیا کہ وائی کانٹ دس منسٹری رن ود آؤٹ کشور ناہید.
خو په 1998 کال کې له نوکری تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسله، بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې. خو په امریکا کې د 11 سپتمبر 2001 کال تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، سخت دریځي زیاته شوه او په پاکستان کې بمی چاودنې، پوځي عملیاتو، هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالی زیانونه واړول. کشور ناهی چې د یوې ډېرې ښې شاعري په توګه شهرت درلود، په سوات کې د وسوالو لخوا د سکولونو ورانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهور نظم ولیکلی.
افغانستان میں اور سوات میں سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
پو افغانستان اور سوات کے پر سکولوں نے ڈیرے حملے اور شوے پس سوات کے سلور سوا اویا سکولوں نے وران کل شو. آغا وقت لا پملال حملہ نہ وشوی چھے ما یو نظم لکھلے وہ
کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا،
آغا چلا ما شمان ہم ویرے دل ل علم ہم تختی خبرہ دلوی رب کبھی دا آغا رب چھے دا علم حکم ورکوی. خدا غ خلق د خدای له حکمه سرغړونه کوي چې نه د چا په لاس کې کتاب او نه قلم پاتې شي.
نه کتاب هو کسی هاتھ میں، نه ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جانا ہو، نہ ہو رسم میں اس میں زنا کوئی. کچھ یوں
اوریدونکو تاسو د پاکستان د وتلي شاعري او لیکوالي کشور ناهید د جدوجهد کیسه واوریدله. بلونی با د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو. تاسو دا خبرونه د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته. د نن په پروگرام کې اوري چې د سولې په عمل کې د ښځو رول څومره اهمیت لري. د پروگرام جوړونکي زموږ همکار بشیر ګواخته.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواخیم، هرکلی یې کوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي یې سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راستن د شیزو پر حقونو خبرې وي.
بشیر ګواکیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعاله میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړ کې اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفرد هم ډېر تغییر کړی دی. مثلا دین بیانی مفتی ورکلی دی سی مثلا تعلیم دی سزو یا دا مسائل غوی منونی دی دون دا اغا شرایط چی دوی ایشی دی دی سول دی پارا پیوی کم دی سزو بانی پابندی دی شرایط جز نده رو سپوری دا خپل دا مانا ورکی سی دی دی غوی پا دریس که هم تغییر آغا لائی دا غوی دنیا ولی دا لها غوی کم تر کم پاکستان ولی به چرته څه ځای زړه درځم تاسو سره دا هغه د دوی حامیانه څه ځای نو فکر کوم د دې په دلی چې کافی تاسو سره اندېښنه د پرمونځ او د مبارزې ته یو څه کم خپل حق لا سره ولا چاته نو ورکی حق خپل کیږي او موږ دې تاسو ته لته ته
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواښم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لاره چول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخواني ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخواني رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو اچو کې دلته پوښتنه وکړه چې ښځې ښځې نقش په سوله کې څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. دا خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاشم دغه خبره نه هدو خاطر کې دومره کار ټوله دنیا کړی ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم که طالبان هېڅ وخت ښځې سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه دا خبره باندې پوهېږم دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر زه د موږ توقع نه وکړم خانی رئیس جمهور کرزی دا خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په میز کې راشي کینی. زه په دغه باندې پوهېږم که د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی او هماغه مخته کې ښځې کړي دي هغه باید
حمید
کرزی خو پخوانی ولسمشر دی پخوانی رئیس جمهور دی خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویل دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو څه جوړ جاړی نه کوو
شاید وشی زه فکر کنم که دا سیاسی خبره ده او وخت کې راشي که تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی اون خبرې م که لیدلی دی ټول سیاسي خبرې دی و رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي یا دی نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله که چه شی غواړی چه شی نه غواړی که دغه خبره موږته عملي شي یا نه شي. د سولې مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خو سوله ته تللي دي د څو ښځې سره غږېدلي دي معلومات یې ښځې نه سره خمسول کړي دي د رئیس صاحب ته رسېدلی دی نه د عادي عام خلک ته رسېدلی دی نه تنا دوی ښځې کې سمبولیک عمل ته ناست دي دا معنا نه دی کې د ښځې خبرې یا د ښځې پیغام طالبانو ته رسي یا دنیا ته زه فکر نه کوم که دا نتیجه به ورکړي دا اول کوشش دی د مذاکراتو دا آخر کوشش به هم نه وي
نو تاسو څه وایئ چې څه باید وشي لکه د کوم ځای نه شروع شي
زه فکر کوم که اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي د عام خلک نه باید خبرې شروع شي د ځوانانو نه د ښځو نه باید پوښتنه وشي که خو سوله پوهېږي څه شی دی تاسو خپل کوم مشوره لرئ کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي که دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که دا مذاکرات مخ ته لاړ شي
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
کلی ونه من کړي زبالی ونه نیم زکن گور بجانا کلی ون منکڑی زبالی ون نیم زکن گور بجانا کاتم خان منکڑی بیا بدر خان نیم زکن گور بجانا زکن گور چدی پتورو غرن سر نکما لالیا بیا بستر کی توری نکلم سزا در نکلما بیا بپشند سرخی پوری نکلم چی موسا خان دی نکلم زبا گل مکے نیم سکن گور بجانا کلی ونے میں نکلی زبا لی ونے نیم سکن گور بجانا مسو پچو چڑبلے نے چم دس پل باپ گلو نو پسے ترمر امرا کڑبلے سب دخ پل وطن دبرو نو گھر سنے نئے مائے سکن پورو
دی هم د غاړي هار نکما ودولا سچي می سلام و نخلي تب تاجدار تب دلدار نکما چی دی رنزور نکما زبا شن خاله نیم سکن دورو بچانانا سکن دورو بچانانا چی می سندرا نکڑی سو سائلا سائلا ران بجوند ظلمی تو بنگری چپ جڑا دن کم زبا ملا لینے میں